سلامونه ستړي مشي سحر مبخير تاسو زموږه لازادي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند د وایروس پر ضد د واکسینو کمپاین پروند شنبه رسمن پیل شوې دي د طالبانو تر واک لاندې د امریکتي وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین به په ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو کې د څلورو او په پاتې اته وشتو ولایتونو کې د درې ورځو لپاره وي د دې وزارت ویان شرافت زمان امیر خیل وایي په دې کمپاین کې به نږدې 12 میلیونه لا 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند څاڅکي ورکړل شي بل پلو د خیبر پختونخوا روغتي چارواکو ویلي د اپریل له 28 تر 28 به په شپږ دیرش زولو کې نږدې 1 میلیونه لا 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا ګوزند ویروس مثبت پیښې ثبتېږي د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې تیر کال په افغانستان کې د پولیو اڅبان د شل مثبت پیښې ثبت شوې وې چې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت لخوا رد شوې په خیبر پختونخوا کې بیا تیر کال د دې ویروس څلور اویا مثبت پیښې ثبت شوې وې پولیو یا ګوزند یو ویروسي ناروغي ده چې تر ډیره پرې لا 15 کلونو کم عمر ماشومان اخته کیږي او د دایمي فلج سبب ګرځي د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وايي له ایران سره مو مذاکرات خو ترامپ د خبره د دوشنبه په ورځ واشنگتن کې خبرالانو ته کړې او زیاته کړې ده د ایران د اټومي پروګرام او په غزه کې د اوربند پټړاو د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي د امریکا یو ایرانی چارواکو ترمنځ په عمان او ایټالیا کې له دوزلي خبرو تر وروسته د نوموړي ځل د چټرم دا ډول څرګندونه کوي بل پلو ایرانی چارواکو هم تایید کړی چې له امریکا سره یې مذاکرات خو او پرمختګ پکې شوی دی د اکسوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې لیکلې دي تماده د امریکا په وخت د دوشنبه په ورځ ترامپ او نتنیاهو په ټلیفوني اړیکه کې تیرانه وغزې په اړه خبرې وکړي ترامپ او نتنیاهو دوه اونۍ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلې وو د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرایلو صدر اعظم په اوډیو پیغام کې ویلي وو دی او ولسمشر ترامپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر مذاکرات دوه اونۍ وړاندې پیل شول امریکا وایي ایران دی د یورانیم له غنی کېدو لاس واخلي خو ایران بیا وایي اټومي پروګرام سولې اهداف لري د روسي بيپل ټالووتکو او توغندې وو یو ځل بیا د اوکرين پلازمینې کیف یو شمیر نور خارونه پنهخه کړی دي په دې بریدونو کې په خیرسون خار کې یو تن ټپي شوی دی دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ له هغه څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلي وو هیله من د اوکرين او روسیه پروانونه کې د سولې په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي بل په لاو اوکرين د روسي پر بلګرات خار د توغندې وو او بيپل ټالووتکو بریدونه کړی دي د دې بریدونو له کبله د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبره شوې نه دي د اوکراین او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې بیا کرملین د اوربن په اړه څه ویلې نه دي خو د امریکا د استازي د هغو څرګندورو هرکلی کړی چې ویلي وو اوکراین به ونه شي کولای چې له ناټو سره یو ځای شي تمه ده په همدې روانه اونۍ کې د امریکایي، اروپایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له روسیې سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي د راپورونو له مخې د اوکراین په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ خبرداری ورکړی چې چرته د اوکراین او روسیې ترمنځ ضرور بندونه شي امریکا بل د مذاکراتو ووزی او د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دیوانس او د هند صدر اعظم نندرا مودی پروند شنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه شوې دي روټرز خبرې ایجنټس د راپور له مخې د پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو طرفو مخډبه او د ترامپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي جی دیوانس د دوشنبه په ورځ د خیریکاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی د امریکایي چارواکو په خبره جی دیوانس تاج محل تتللی او پاجی پور خار کې وینا درلوده د مودی د دفتر د بیان لمخې دواړو مشرانو د انرژي دفاع او د ټکنالوژي په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې دي د ترامپ اداره بیا وایي هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حللارې هوکړه کړې ده نندرا مودی د نړۍ له رهبرانو نوملې هغه و چې د ترامپ د دویمې کاري دورې له پایلې وروسته له هغه سره وکتل تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي. قزاقستان وای په افغانستان کې د ریل پټلۍ قانونو تیلو غازو او نورو زیربنای پروژو په برخه کې پنګونه کوي، خو سیاسي او اقتصادي شنونکو ورته اندېښمن دي.
دا سیاسي اواز لري چې په دې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهداف لپاره مقاصد لپاره د افغانستان د سترازي
وړاندې په دې اړه سره جزئیات اوري. ګاونډي پاکستان د بور شو چې حالته افغان کډوال شکایت کوي،
خلق نسی د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای.
اندرنګ خوسته به هم ورشو چې هلته هغه ځوانان چې سپورت کوي د امکاناتو غوښتون کړي. د خبري خبرونې په پای کې به ساسه پیغامونه هم لرو، نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو، نور موضوعات هم شته. ملتیا مغوړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه از فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلال افتای. قزاقستان وای چې د ریل پټلۍ قانونو تیلو غازو او نورو زیربنای پروژو په ګډون د افغانستان په مهم اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتووالی لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې درک په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دې چمتووالی اعلان د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د کتنې پر مهال کړی دی. خو یو شمېر اقتصادي او سیاسي کارپوهان د دې پانګونې نید سرنګوالی پاړه ویشل نظرونه لري. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
قزاقستان اعلان کړی چې د افغانستان په ترانسپورت، قانونو، تیلو، غازو او نورو اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې لارګ خبره سوې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د دوشنبه په ورځ د اپریل په 20مه د قزاقستان د صدر اعظم راستیال سریک ژومانګاریان او ورسره مل پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. وړاندې خبر پاڼه کې راغلی چې قزاقستان د تورغونډۍ، هرات، سپین بولتک د اورګاډي د پټلۍ جوړولو لپاره د 500 میلیون ډالر په ارزښت طرحه برابره کړې او د قانونو، تیلو، غازو او په افغانستان کې د انټرنیټ د لاین رغونې په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. په دې بیان کې د قزاقستان د صدر اعظم د مرستیال سریک ژومانګاریان په حواله راغلی چې قزاقستان د یو پرمختللي او خپلواک افغانستان ملاتړ کوي، خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې قزاقستان په افغانستان کې د پانګونې له لارې په جنوبي آسیا کې د خپل اقتصادي نفوذ د پراخولو او د خپل صادراتو د ترانزیت او بدیلې لارې د موندلو په لټه کې دی. لدې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت مشروعیت نه لري، خو ځینې هیوادونه د خام موادو د افغانستان موقعیت او ترانزیت ته په پام سره د خپل اقتصادي ګټو په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي.
مسایل بشري او مسایل مدني وی برزونه مطرح دي، دزونه منافع اقتصادي شان مهم است.
هغه ته بشري او مدني مسایل مهم نه دي، هغه ته خپل اقتصادي ګټې مهمه دي. دوی غواړي افغانستان چې له سیاسي او اقتصادي اړخه اساس موقعیت لري خپل ګټې وکاروي.
د اقتصادي انګیرنو ترڅنګ ځینې سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې کابل ته د قزاقستان د پلاوي سفر ښایي د افغانستان په اړه د مسکو پر وروستیو اقداماتو اغیزې پورې تړاو ولري. پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه عزیز الدین معارج ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت سرپرسته اداره ده او اساسي قانون نه لري، په داسې حالت کې د هیوادونو پانګونه بحث پر اون کده.
د قزاقستان هیواد نږدې کېدل افغانستان ته اصلا د سیاسي اواز لري چې په دې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهداف لپاره مقاصد لپاره د افغانستان د سترازي. روسیا هم د اول د مرکزی آسیا به طرف هیوادونو لکه قزاقستان تر وړاندې کوي له قضایا او اول نظام خبري او زمينه مساعدي د خپل اهدافو د تطبیقول د پاره
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې سترې محکمې څلور ورځې وړاندې اعلان وکړ چې طالبان یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملاړه ایستلې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل له بېلابېلو هیوادونو سره د تعاملاتو او اقتصادي اړیکو د ټینګښت خبره کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د قزاقستان، چین، روسیې، ایران او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د دوی ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته استولي دي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له یو شمېر بهرنیو هیوادونو او شرکتونو سره د قانونو او نورو اقتصادي برخو کې ګڼ تړونونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت دغه پانګونه اقتصادي فرصت بولي، خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې پانګونو لاسته راوړنه په شفافیت، سیاسي ثبات او د حساب ورکونې مدیریت پورې تړلې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د امنیتي ځواکونو یو غړی چې د متحده ایالاتونو ته یې د کډوالۍ قضیه درلوده په پاکستان کې ځان وژنه کړې ده. دغه ګاونډیانو ملګري وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه په لاهور پنډې کې رامنځته شوې. په دې اړه نور تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د کډوالۍ د کړکې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو بد وضعیت تل یو بل افغان قرباني واخیسته. په راول پنده کې د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی افسر عثمان ځان وژنه کړی. د هغه د ګاونډیانو په ګډون ځای سرچینې وایي چې د پیښې د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه رامنځته شوه. د دوی په وینا په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو ننګونو او متحده ایالاتو ته د کډوالۍ د قضیې د پروسې اوږدېدل د نوموړي د ځان وژنې اصلي لاملونه دي. د راول پنډي په سټلټ ټاون کې یو افغان کډوال امیر چې د عثمان ګونډي او ازادي رادیو ته وویل دی وايي هغه د پیټو پیون کیس ترلود. آی وی مو د امریکا سفارت سره انټرویو هم کړی و، خو لبا د مرغ وروسته دا پروسه وزندول شو. دا د دریو میاشتو په تیریدو لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته. د هغه سود لامل چې هغه ورسره مخ او مایوسه شوی و او بل اخر یې ځان وژنې ته اړ شو. د ځای سرچینو په خبره هغه دوه میرمنې درلودي او له څو کلونو رئیسې په راول پنډۍ کې خپلې یوې میرمنې سره ژوند کاوه. که څوم دغه سرچینې د نوموړي د شخصي ژوند په اړه ډېر جزئیات نه لري، خو د خبرو شوو معلوماتو له مخې عثمان په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي اردو جګړن او د تخار د خواجه غار ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د تیر حکومت لړنګېدو مخکې د هرات په قول اردو کې د یاور او دفاع وزارت په مرکزي قطعاتو کې دندې ترسره کړې وي. پاکستانی پولیسو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې د ځان وژنې لومړنۍ پیښه نه ده. په 1402 مریض کال کې د محمد شفای په نوم یو افغان چې کاناډا ته د تک کیس درلود په اسلام آباد کې ځان وژنه وکړه. له دې مخکې په دې ښار کې وی بل افغان کډوال مریم سادات د یوې ودانۍ له پنځم پوړه ځان وغورځوه او مړه شوه. دغه راز په همدې کال کې دوه نور افغانان سایم او ذکریا بلوچ هم په پاکستان کې ځان وژنه کړې وه. د دې ټولو پیښو لوی لاملونه په پاکستان کې د کډوالۍ سخت ژوند او کډوال منونکو هیوادونو ته د هغوی د لیک د پروسې ځنډ بلل شوی و. په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغان پناه غوښتونکي چې له متحده ایالاتو سره د کډوالۍ قضیه لري هم سخت اندېښمن دي. وایي په دې هیواد کې اوسنی وضعیت دوی له ستونزو سره مخ کړي او دا چې پروسه باید بیا له سره پیل شي. ناهید ساده چې د پی 1 کیس لري ازادي راډیو ته وویل
موږ مخکې یو څه هیله من وو او فکر مو کاوه چې ښایي د اپریل له 21 نیټې وروسته بدلون راسي، خو که دا پروګرام بیا پیل نه سي نو دا به د افغان پناه غوښتونکو لپاره یوه لویه او جدي ستونزه وي. په دوی کې داسې کسان شته چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ لاره نه لري. خلک له داسې یو وضعیت سره مخ دي چې آن هڅه کوي ځانونه ووزني. موږ هیله لرو چې د محکمې په ملاتړ سره به دا پروسه بیا پیل سي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانه غړی رحیم چې دا هم امریکا ته د تک کیس لري ورته اندېښنه لري.
کیسونه لرو په امریکا او قانون او کیسونه ټول هم داسې دی چې موږ په ډېرو سخت مشکلاتو باندې مواجه یو. که چیرې موږ په پاکستان د ایګوري استولو په لړۍ کې موږ هم برابر شو، موږ هلته د مرګ په کجیدو سره مخامخ
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام درې میاشتې ځنډ د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه پای ته ورسید، خو د امریکا حکومت لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا دا پروسه به بیا پیل شي او کنه. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې تر مراسمو وروسته د روان کال د جنورۍ په شلمه په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د درېو میاشتو لپاره ځنډولی و. د دغه فرمان په پایله کې زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاران وو ډیرې د پاکستان، قطر، متحده عرب امارات او البانیا په چیر هیوادونو کې د خپل کیسونو د سیړلو په تمه دي خوراندې خمن شوی. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی همکارانو او د هیواد ته لیکدول شوی په سمتوګي امنیتی چړنه نه ده شوی، نو الحمد عملی امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځندولې دي.
اوس به هم خوست ته ورشو. د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی او ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سمی اوسیدونکي وایي چې د دوی لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو او سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخ ده. دوی زیاتوي چې په دې سیمه کې قوي سیلابونه راځي چې زیاتره یې پخوانی جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه یې ویجاړ کړي او له منځه وړي دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې اورو.
د خوست اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونه او ځمکې د شمال خور په ژه آباد شوی وای، د سیلابونو او خړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یو برخه ویجاړه شوی او اوس هم ډیرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي کچېرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونکړي، د دوی ټوله سیمه په خور بدلیږي. د یادې سیمې دریو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل:
دلته خو د موج منځ خپله منځګه مې چې دو څلور جربه دو دا کې د درې جربه نوړې د هېواد دوه پټۍ راپاتې دي چې بارانونه وشي زیات بېخي وتان دښمن وکړي د نرم رانوړې ټول ډیونه مات کړي دي.
دا سر په سر کې بوکې دښمن چې پاخیز به کې رانوړي دا د ویدونې ځمکې خو چې کومې دي دا خې یوړې دا خې ټولې هغه شا چاته دیمه پټۍ ور پاتې چاته یو پټۍ ور پاتې چاته پنځه پټۍ ور پاتې دي.
د حسن محمد په سیمه کې پخوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، ګبیون بکسی او بندونه جوړ شوي، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوي دي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي که چیرې دوی ته با کیفیته کار وشي، د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمېدلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل:
دغه دیوال چې دغه ځای ته دغه ځای ته ارتباط ورکړی و، دا دیوال خام و. موږ د حکومت ته غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه د درې چې دا جوړ کړی دی دغه چې لږ لوړ شي، یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول، دیوال مسیسې لخوا جوړ شوی ول، کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي، په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونو له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل:
اوس هم چې هر چاره یې کړي دي یا یې کوي، انشاءالله الرحمن غوته امید ورکړی دی. هغه موږ خپل وزارت سره هم شریکي کړي دي، مؤسساتو سره هم شریکي کړي دي، همدارکم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو ورکړي دي، خلکو غاګ مو رسولی او تر ډیر اندازه مو د خلکو انشاءالله سرزی کړي دي، کارونه مو ورته کړي دي.
یاد دیوی خوز ده ابو هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او ووری که تیز بارانونه و توفانونه لری چه لکبله ستر ستر سیلابونه راوزی او زینی وقتونه ده عباده او کرنی زوزمه کده به جارولو او حتی ده زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که ده خوڑون او سیلابونه پا مسیر که ده خوز ده اوسیدون که زرگونه جریبه زمکی ویجاری شوی او پا ده برخه که ده بنسطیز و پروژو ده پلیکی دو پرتا زایی خلک و سردیده گواخون و دراکمولو امکانات پا هیچ شماردی.
لخبرونو ور آخوا
ورانده با ساس پیغمونه هم در تو بلرو خوز هم ورزو گواندی پاکستان ده. پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغو د زورونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دغه اقدام کابل ته د دغه هیواد د مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار له سفر وروسته اعلان شوې ده. که څه هم ویل شوي چې دغه اداره به په 4 ساعته توګه فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېر وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته نه کوي. تفصیل اکرام له اکرام ناورو.
کابل ته د پاکستان صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار له سفر وروسته دغه هیواد له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د زورونو د مخنیوي او د دوی د ملکیتونو او وسایلو د انتقال په وړاندې د مشکلاتو د لرې کولو په هدف د ستونزو د اوریدو د کنټرول د ادارې د جوړېدو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو بیان کې د دغه ادارې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې دغه اداره د اړیکو لپاره 4 بیلابیلې شمارې لري چې د ستونزې پر وخت به کډوال ورسره اړیکه نیسي. وړاندې راغلي چې دا اداره په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د شویو پریکړو پر بنسټ رامنځته شوې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا اداره د افغانانو د بیرته سنولو بهیر کې د شفافیت او انساني چلند د تامین لپاره کار کوي او هر ډول شکایتونو ته به رسیدنه کوي. که څه هم محمد صادق ویلي چې یاد اداره به 4 ساعته فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډیری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. په پینډه کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خلک نشي د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای. پاکستان چې دغه کوم هیلپ لاین راوباسلای دغه بیا د موقع په وخت کې فعال نه نمو غوښتنه دغه کوو چې په کم ټایم کې مشکلات سره مخ شي نو باید دغه هیلپ لاین فعال چې مونږ ته مونږ چې کوم مشکلي هغه راته حل کړي.
په پیښور کې میشته سی سی کارت لرونکي افغان کډوال عبد الله نصری هم ورته شکایت درلود.
افغان کډوال ایستلو بهر چې دی دا ډېر په شرکې سر روان دی او همدغه رنګه افغانانو سیمو سره ډېر زیات مخکې کوم کډوال چې افغانستان ته ستنېږي نو هغه یو پولیس زوروان او همدغه سي پیسې اغستل او همدغه نور مشکلات سره مخ دي، دوی ته پیسې اغستل کیږي ضرورت دي.
یو بل افغان پناه غوښتون کې چې تازه کابل ته ریپورت شوی او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ریپورت پر مهال ورسره پولیسو ناسم چلند کړی دی
او په ډیر تاسف سره د موږ سره ډیر بد چلند کولو. پولیس موږ نه هغه ځینې پیسې او ځینې موبایل نه د شانس ول موږ نه راوخستل او بیرته شکل راغلو نو په هغه کې موږ پیسې ورکې وې او همدارنګه کله چې دې خورا اړولو نو په کمپونو کې او په لار کې خوراک لپاره سنول او همدارنګه نور هغه امکانات چې باید موږ ضرورت درلودو نو او په دې منځ کې ماشومان او ښځو وضعیت تر ټولو ټینګړی او خراب و.
پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ چې په روسیې کې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند او د افغان کډوالو د مالونو او سرمایو په چور او تالان تورن شوي. مخکې یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستاني پولیسو ترې ټوله هستي او دارایي ساره کړې او دوی په یو جوړه جامو کې افغانستان ته شړلي. د روان اپریل په 19 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ تللی پلاوی ژمنه کړې و چې د افغان کډوالو سره د نامناسب چلند مخنیوي لپاره به ګامونه واخلي او دا چې د کډوالو جیدادونه او پانګې د دوی خپلې دی او هیڅوک د لیک مخه نشي نیولی. پاکستان د روان اپریل میاشتې لومړۍ نیټې رئیس په دې هیواد کې د میشتو بیا اسناد او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخې د اپریل په لومړۍ شپږ ورځو کې شاوخوا 4,300 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمیر 9,600 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ په واتس اپ ګروپونو او همدارنګه ټلګرام ګروپونو کې هم پیدا کړی کولای شئ چې حالته د ازادي رادیو زنګړو ګروپونو ته ورشئ او د ورځې خبرونه را سره تعقیب کړئ. اوس به هم ورشو د هغو خوستی ځوانانو په ځانګړې توګه ورزشکارانو اندېښنې د سره شریکې کوچې د هیواد له سوداګرو غواړي تر څو هغوی سره په مالي برخه کې مرسته وکړي او ملاتړ وکړي. ورپسې ساسي پیغامونه
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې له شتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دی د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد څرګندونی د یک شنبه ورځ ناوخته د کرکټ د تیرو اخترو سیالیو د پایلو په سند کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان ویل
د ټولو تجارانو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچوي، او یو دوه خوا د لوبغاړو دغه دغه د کمیټو باغ شي، او بله خوا به د دوی مالي ملاتړ شي، بل خوا به د دوی تجارت ته ډېره ګټه وکړي، بل طرف ته به د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. که چېرې پکتیکا شي لوبډله بل ولایت ته ځي، دوی باید سپانسري وکړي.
پکتیکا وال ورزشکاران زیاتوي د سیالۍ وخوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له خوی استعدادونو برخمن دي او هم خلک د دې لوبو له ننداري سره مینه لري. یو بل لوبغاړی خان محمد وایي
ډېرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کېږي، او په دغه سیالیو کې چې دغه تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریټو ګریډ ون همداسې سیالۍ بلته کېږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت ارګون یوسف خیلو یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر ویشتلو بل ترمنس د کرکټ لوبې چې د کوچنی اختر په سلورمه پیل شوی وي د اپریل تر شلمه دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شیردل دانش ویل
دا زمونږ د پکتیکا ولایت د کرکټ امریت د کلنی پلان برخه وه چې د اختریزي سیالۍ په ولسوالیو کې او همدا شاندې په مرکز کې دایر کړو، نو د غل جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اختریزي سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلریس لوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د یو ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرسته وکړي. د یادو سیالۍ مالی ملاتړی میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي هیله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره د تل او همیشهی مالی او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دیوی د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینه وال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په شپاړس کلنو نولس کلنو شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو د هڅونې لامل ګرځي.
السلام علیکم د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي، او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته ځینی اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټولو خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه، هیله ده چې تاسو روانه په خیره. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام د چورور په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک لا اقتصادي ستوند سره مخ دي، ولا ماشام پر روډي واسو قدرت نه لري، کم کارو کې بیکاری ده، کار روزګار نشته، نو نو مرستي ورسره وکړي وادي مور سره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لاوه نو دوغنه غریبي او مسکینی نه و، دوغنه غربت نو، نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې بیا چې په کار زه هم ورکې، نو لاغه بیا د کومې خوا کې و بده د 200 متره تولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کې لس خرواره شې د کال خوري یا ته خرواره خوري هغه پنځه خرواره یا شپږ خرواره کې نو دې د کور نور شان په چش برابر کې نو لې امارات څخه مو غوښتنه ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخی مرستې دې راواړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې اوس هم زیات ولسي ناراضه دی خپل د ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي داسې ستړیا سره مخ دي غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي نو څه وکړي ټول پاکستان و ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي نور دولتو ته واوښتل نو ځکه چې خپل د ماښام ډوډۍ نه لري خپل د ماښام په ډوډۍ پسې او ګرځي نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د آزادی میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ میلمه ده مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېني نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو چې هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسر باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده چې موږ د کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او د لس واړه رانه وچ شي ښه خبر ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو ده اوله خبر دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نورې څه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پری نه د څه چاپیریال ککړ کی دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شاندي
تنه د حیوانات پارونه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په آشپزخانه کې کار کوي د پیاز او پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په جذباله په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینه استفاده کوي خلک او بیرته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي هغه کوم وضو ته خبرې پیوکو کوونه کوم خلک دومره په هوای لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سربر په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړي
مدخخ صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا پر لکه د پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یاد شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګورې دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ د عضوي او غیر عضوي زبالې بیلی کو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي، لدينا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو چې وړ وړ د ترکاری پټی لرو، دا بیرته د ترکاری په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل لري.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یو آزاد ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي، دته ځوان کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه سي ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي، په تناسب د دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای اوسې، هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګاه ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنې ډېر زیات چاپېریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ، شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګاه نه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده.
اوس که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار صاحب دنیا به پرېږدو. زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کندهار کې، نسې کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې دغه چونده پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سی وګوري د بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي، نو ویالې ته سیدا ولوي د دغه اوبو جریان سی راغی، دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي د کابل په ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګوري د ټولو د پلاستیکو بندي کړي.
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړي هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي دته ریسایکل وایي، یعنی ری یوز ترې کیږي، بیا ترې استفاده کیږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي، خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه سي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه، نو دغه کچیر په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوسی کې کی دي، دا خلک اخلي، دا خلک ټولې تر بل اخره وړي، بدنه ته دا بیا ویلې کی له تنه به مختلف نور استفاده تر کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتيان فرزند دی پیپسی او د نور قوتيانو ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په ردینه عام بیا استفاده کیږي، ولې که چیرې مدیریت سي، دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتيان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کول او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار راټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، فقیر بې بازارته خلک سي دي، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو، نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره. که چیرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا لږه نور تخلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتونه.
دا بهترینه لار ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه، ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې، ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه، داسې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار
ده. دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یو کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپله کې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خورانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپله کې خور الک ته دا ووایي چې پلې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دې پیسې متر اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي؟
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازه منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاو، چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زباله راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کومه نصیبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بیرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید میکي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا وبو بند کړی وي، بیا دا وبو په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سنځه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سنځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول سورسه عمده عامل سوي ګوري هغه ویالې ته ورسې، دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، بل ترې کړې، دا بالاخره بیروی شکل باندې، غیر مسؤولانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې، دا بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند کړې. او غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دي، د غټو ښارو اوسیدونکي بیا ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که خزینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپل کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدخص صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو شور ځای جوړ کړی وو چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سي اوس کېږي، دې ته زموږ یو اول په ګډه باندې پاملرنه وکړي کی شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونلرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو. یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نسي کولی، دا د موټرو مینځل دی کم کړي. او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کی. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي. د اوبو بېرته تصفیه کیږي، له دې نه بیا استفاده کیږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي او څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبور خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
موږ باید وسپموي د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته تبخیر
کوي. غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بیرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي. چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایه تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي؟
څومره اوبه ضایع کوي؟
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه دا ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو. یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولی یې بس مینځي یې. نو هغه سي وچ سي بېرته هماغه سي کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي. شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ور سره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلی کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبسي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلی ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویلې، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو له ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دی نه کوتر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې تور برابرې کې، حتی د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي. په دې کې بېلې دینه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کوي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا سي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي. یو پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپل ان کولای شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر، په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د عمره اوبه حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخص صاحب کور ودان خیر یوسی
درڅ خطلم درته می وانه قتل وا مې باخا درڅ خطلم درته می وانه قتل وا مې باخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا Thank you.
من مستا درمانو ګلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا چپه خې دل ما درته